امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان مشرانو جرګه وایي چې حکومتي چارواکي دي د هغه ژور خندق په اکله معلومات ورکړي چې د پاکستان سرحدي ملیشو د ډیورند کرښې په اوږدو کې کیندلې دي. د برېټانیې لومړی وزیر ژمنه کوي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت ډله به تباه کړي، او یو آلماني سرطبیبه چې په ساراډیون کې د ایبولا ساري ناروغۍ نیولې وه پرون په روغتون کې مړه سوه. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اکله د تازه خبرونو برسیره، د داعش د ډلې لخوا د یوه برتانوي اسیر د وژلو په اکله د برتانیې د عکس العمل په باب رپورټ لرو. د افغانستان د ملي انکشاف د ستراتیژۍ په اکله رپورټ لرو چې وایي دې تګلارې هغه نتایج نه دي رامنځته کړي چې تمه یې کېدله، او د سکاټلند د ریفرنډم په اکله رپورټ لرو چې ټوله نړۍ ورته متوجه ده. همدغه راز د امریکا ژغ سرمقاله هم مهیروي. خو د دې ټولو د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب یې تاسو ته وړاندې کړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهوري ریاست د دوهم ځل انتخاباتو د رایو تفتیش د پروسې د پای ته رسېدو هرکلی کړی دی. ملګرو ملتونو په یو مطبوعاتي بیان کې چې پرون په کابل کې خپور شوی دی ویلي چې اوس به د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د خپلو مسؤلیتونو او وظیفو په بنیاد د رایو د تفتیش په اړه شکایتونه اوري. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د شکایتونو د اوریدونو وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواکۍ کمیسیون د یک شنبه په ورځ د جمهوري ریاست د دویم ځل انتخاباتو د رایو د تفتیش د کارونو د ختمېدو رسمي اعلان وکړ. تمه کېده چې د جمهوري ریاست کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله به د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په هکله خبرې وکړي، خو غونډه یې نن تر دوشنبه پورې وځنډېدله.
د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د سنگین پولیسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. لکندهار نه زمونږ د خبريال عزیز الله پوپل رپورت ته ستاسو پام راړو.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم په سنگین ولسوالۍ کې تازه نشتې مني او وایي چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د تعمیر په یو کیلومتري کې په یو ګڼ ځنګل کې سنگرونه نیولي. په دې تازه نشتو کې دوه پولیس او څلور عام خلک وژل شوي. عینی شهیدان وایي چې وسلوالو طالبانو د سنگین د بازار دکاندارانو ته خبرداری ورکړی چې د جګړې له کبله سیمه پرېږدي. خو عمر ځواک وایي چې دې ولسوالۍ ته تازه دمې افغان ځواکونه رسېدلي او د وسلوالو طالبانو د وړاندې تاک مخه نیولې. د سنگین له جګړې څخه درې میاشتې پوره کېږي، خو لا هم د دولت وسلوال مخالفین په سیمه کې پراخ حضور لري او هر ورځ ورڅخه د درنو نښتو راپورونه ترلاسه کېږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تیدا مور کو. پاکستانی چارواکو د افغانستان د حکومت د انتقادونو رد کړی دي چې وای د جوړان د کښې پوجدو کې پاکستانی سرحدي ملیشو پر خپل سر یو ژور او وړت خندق کیندلې دي. پاکستان وایي چې دغه خندک یې د دې لپاره کیندلی دی چې له افغانستانه پاکستان ته د وسلوالو جنګیالیو او قاچاقبرانو د تګ راتګ لاره بنده سي. د افغانستان د پارلمان مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ فیصله وکړه چې سبا د سه شنبه په ورځ د حکومت امنیتي چارواکي مشرانو جرګې ته حاضر سي او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د خندق د کیندلو پاک لدی وضاحت ورکړي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د پاکستاني پوځیانو دغه اقدام افغانستان ته د منلو وړ نه دی او باید چې دغه مسله د پاکستان سره مطرح سي. د پاکستان د سرحدي ځواکونو په روانه هفته کې یو شمیر پاکستاني خبریالان او ژورنالیستان دغه خندق د لیدلو لپاره وروستل. پاکستاني چارواکي وایي چې خندق 480 کیلومتره اوږدوالی لري او له کندهاره به تر پکتیا پورې وغځول سي. جمهور رئیس کرزي د دغه موضوع د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی دی.
زمونږ غږ د واشنگټن ناورې. پاکستاني چارواکي وایي یو مسافرونکي کښتۍ چې د یو واده میلمانه پکې سپاره و پرون د پنجاب صوبې د مظفرګر په ضلع کې د چناب په سیند کې ډوبه شوې ده. په دغه پیښه کې د ناوې او واده د خاون په شمول 19 کسان مړه شوي دي. د ناوې ورور او دوه واړه ماشومان هم په هغو کې شامل دي. په پاکستان او کشمیر کې سږکال سیلابونو د 500 نه زیات کسان وژلي دي او په لسګونو زور خلک یې بې کوره کړي دي.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرن ژمنه کړې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډله به تباه کړي. نوموړي دغه ژمنه وروسته له هغې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې د شنبې په ورځ یو برېټانوي چاسیر نیولی و اعدام یې کړي. کیمرن د یکشنبې په ورځ وویل چې د ډیوډ هینز په نوم د برېټانوي یرغمل شوي کس د سر غوڅول او د هغه په وینا د شر او فتنې نه ډک عمل ترسره کول د بریتانیا د پاره د منولو وړ نه دی. د بریتانیا صدر اعظم ویل چې د اسلامي دولت ډله سم مسلمانان نه دی بلکې دیوان دی. هغه ویل هر څومره وخت چې ونیسي د بریتانیا حکومت به د دغه عمل مرتکبین حتما پیدا کوي او سزا به ورکوي. د اسلامي دولت یو غړي چې د یرغمل د وژلو پر مهال یې په داسې حال کې چې چاخو په لاس کې نیولی و او د ډیوډ هینز څنګ ته ولاړ و. په انګلیسي ژبه یې وویل چې دا وژنه د امریکا او بریتانیا د حکومت دپاره د خبرداری یو پیغام دی.
لبلخوا یو مشهور دینی عالم شیخ عوت نقشبندی امریکا غک ته پر ویل چې د بیګونه ارغملو سرونه غوڅول اسلامي طریقه او لاره نه ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما هم دغه عمل غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د منځني ختیځ او نړۍ نورو هیوادونو هم امریکا سره ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت په خلاف په مبارزه کې به د ضرورت په وخت کې مرسته کوي خو په جنګ کې به ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خبره د سی بی ایس تلویزیون شبکې سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. ښاغلي کیری ویل چې د هغو هیوادونو شمیر مخ په ډیرېدو دی چې غواړي د اسلامي دولت په خلاف په جنګ کې برخه واخلي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د عراق د صدر اعظم د هغې پریکړې هرکلی کوي چې وایي د عراق هوایی او ځمکنیو قواو ته یې امر کړی دی چې د عراق په شمال کې پر هغو ځایونو باندې بمباري ونه کړي چې ملکي وګړي پکښې اوسېږي. حیدر العبادی د شنبې په ورځ پارلمان ته وویل چې حکومتي ځواکونو ته یې امر کړی دی چې د اسلامي دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي د ملکیانو خوندیتوب اطمیناني کړي. هغه د اسلامي دولت د ډلې په وسلوالو تور ولګاوه چې د ملکیانو نه د سپار په توګه کار اخلي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر د سی بی ایس د تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا ډول اعلانونه هغه څه دي چې د عراق سنیان یې تل غوښتنه کوله. د عراق سنیان وایي چې د عراق د مرکزي حکومت پوځ چې د شیعهګانو په لاس کې دی د نظامي عملیاتو په دوران کې پر ملکي وګړو ډیر ظلم او تیری کوي او له همدې عمله دوی زیات په غوسه دي.
یو آلمانی ډاکټره چې په سرایلون کې په یو روغتون کې کار کو او د ایبولا د ناروغانو علاج او درمل یې کو بیا په خپله تقریبا 15 ورځې مخکې په دغه وژونکې ناروغۍ باندې اخته شوه. د یکشنبه په ورځ د آلمان په روغتون کې مړه شوه. دغه ډاکټره چې د سرایلون په پایتخت فری ټاون کې د یو روغتون سرطبیبه وه څلورمه ډاکټره ده چې د ناروغانو د علاج په دوران کې د ایبولا په ساري ویروس باندې مړ کیږي.
شمالي کوریا او امریکایي په دې تور په شپږ کاله شاقه بند محکوم کړی دی چې دغه هیواد په خلاف د دښمنۍ نه ډک عمل یې ترسره کوله. د شمالي کوریا یوې محکمې پرون دغه امریکایي سړي ته چې ماتیو میلر نومېږي د بند سزا واوروله. دوې اونۍ مخکې میلر او دوو نور امریکایي قیدیانو له امریکایي چارواکو نه وغوښتل چې د خوشي کولو دپاره دې کوششونه پیل کړي.
له بلې خوا د یک شنبې په ورځ یو امریکایي ډیپلومات چې غوښتل شمالي کوریا ته ولاړ شي او نیول شوو امریکایانو د خلاصولو هڅه وکړي خپل سفر یې فسخه کړی دی. ځکه چې د لنډې غونډې نه وروسته د شمالي کوریا محکمې میلر ته د مرافع طلبه اجازه ورنکړه او په سزا یې محکوم کړ. یو بل امریکایي چې جیفری فویل نومیږي او شمالي کوریا ته د سیلاني په توګه تللی و، وروسته له هغې د مې په میاشت کې ونیول شو چې د شمالي کوریا د چارواکو په قول په یوه کلب کې د بایبل څو نسخې چې په کوریایي ژبه ترجمه شوې وې پټې ایښودلې وې. د یوکراین د دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو په خلاف د جنګ لپاره د لویدیځو قدرتونو لخوا ورته نوې وسلې را روانې دي. د ناټو تړون مشرانو په لندن په برېټانیا کې په خپل غونډه کې پریکړه کړې وه چې د یوکراین سره به نظامي او غیر نظامي مرستو ته دوام ورکوي. په عین وخت کې پرون دغه هیواد په ختیځ کې بیا د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونه واوریدل او سم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ د خبرونه په پیل کې واوریدل، د اسلامي دولت یا داعش ډلې دریم بهرنی کس چې برتانوي دی هم وواژه. دا کس ډیوډ هینز نومیدی او په سوریه کې د یوې خیریه موسسې لپاره کار کوي. هغه تیر کال اختطاف شو. د برتانیا د رسمي عکس العمل او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف پاک له پام کړی دغه رپورټ ته.
څلور څلوېښت کلن برېټانوي ډیوډ هینز وروستی کس دی چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا وژل کیږي. صدر اعظم ډیوډ کیمرون تیره شپه د یوې اعلامیې په ترڅ کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې خپره کړې ده د هینز مړینه تایید کړه. تر دې مخکې د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د خپرې شوې ویډیو په پیژندنه څېړنه کوي. د برېټانیې د حکومت نه داسې توقع کېدله چې نن یکشنبه به د بیړني غبرګون د ډلې سره د غونډې مشري وکړي. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د جنگیالیو پر ضد د یو نړیوال ائتلاف رامنځته کولو په هڅه کې پرون پاریس ته تللی دی. د پاریس نه مخکې جان کیری په مصر کې و.
دا یوازې د وخت خبره ده چې د ترهګرۍ ګواښ چې اوس په یو نیم ځای کې دی په داسې ګواښ بدل شي چې په هر ځای کې به وي.
د استرالیا صدر اعظم ټونی اباډ نن یکشنبه ویلې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د یاغیانو په وړاندې به په یوه غټه مبارزه کې استرالیا تر لسو پوځي الوتکو پورې کومک وکړي.
دا یو نړیوال ائتلاف دی، یوازې د امریکا او استرالیا عملیات نه دي. تر اوسه د لویدیځ او منځني ختیځ د هیوادونو په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم غواړي په عراق کې دننه د پوځي عملیاتو سره یو ډول پوځي همکاري وکړي.
جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې د کمزوري کولو او بلاخره د تباه کولو لوړه وکړه.
د سرالو قماندان په حیث زما تر ټولو مهمه دنده د امریکا د ولس امنیت دی، او دا مې روښانه کړی دی چې هغه کسان چې متحده ایالات تهدیدوي هغوی به هیڅ خوندي ځای پیدا نه کړي.
د امریکا متحده ایالات وی تر اوسه پورې نږدې څلوېښتو ملتونو موافقه کړې ده چې په یو نه یو ډول په دې جګړه کې ګډون وکړي. په دې کې یو شمېر عرب هیوادونه هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
افغانستان د ملي انکشاف د ستراتیژي شپږ شپېته په سلو کې تطبیق کړی ده، خو لا هم افغانستان پایدار اقتصادي ودې ته ونه رسېدي. د روغتیا برخې د دغه ستراتیژي تر ټولو زیات او خصوصي سکتور تر ټولو کم پلانونه عملي کړي دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د ټاکنو د پایلو ځنډېدو افغانستان ته د اقتصادي، امنیتي او نړیوالو مرستو له اړخه زیات زیانونه اړولي دي. په دې هکله بهارت صابر یو رپورټ رالېږلی دی.
افغانستان د خپل ملي انکشاف د ستراتیژۍ شپږ شپېته په سلو کې پلانونه عملي کړي، خو لا هم دغه هیواد لازمي اقتصادي ودې ته نه دی رسېدلی، ځکه ډېری اهداف ورکې داسې اهداف نه ول چې د افغانستان د ملي ضرورتونو په بنیاد جوړ شوي وي. د ملي انکشاف د ستراتیژۍ تر ټولو ستر هدف د لوږې ورکول ټاکل شوی وو. د دغه ستراتیژۍ پر اساس افغانستان د 15 کالو په اوږدو کې په بیلابیل سکتورونو کې څه د پاسه 15 ډالره پانګونه کړې چې 4.9 ملیارد ډالر د افغان دولت د بودیجې له لارې او 10.1 ملیارد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا مصرف شوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي دغه ستراتیژي په ټوله کې ونتوانېده افغانستان یوې پایدار اقتصادي ودې ته ورسوي. دا ولې؟
متاسفانه استراتیژي جوړ سو، خو هغه پروژې چې استراتیژي د تطبیق لپاره باید په کار اچول شوی وي هغه پروژې نه ارزیابي شوی ده نه په نظر کې نیول شوی. دې له خاطره متاسفانه هغه نتایج چې مونږ انتظار یې درلود چې د افغانستان دپاره پس له دیارلسو کالونو نه د اقتصادي په برخه کې ډېر بدلون راسي هغه بدلون نه راغلی.
د دغه ستراتیژۍ د پلانونو په تطبیق کې د روغتیا برخه لومړی او د خصوصي سکتور برخه تر ټولو پاتې راغلې ده. د روغتیا برخه اته اتیا او د خصوصي سکتور برخه 15 په سلو کې د ملي انکشاف ستراتیژي پلانونه تطبیق کړي دي. امنیتي سکتور 3 په سلو کې، معرف 1 په سلو کې، حکومتداري 1 او زراعت 1 په سلو کې. خو لا هم په ډېرو هغو برخو کې چې باید سم او اړین کار شوی وي داسې نه دي شوي. د اقتصاد وزیر ښاغلی ارغندیوال په ځینو برخو کې نړیواله ټولنه ګرمه بولي.
د مثال په توګه په زراعت او په انرژي برخه کې هغه کارونه چې په افغانستان کې اقتصادي وده تضمینولی شو هغه په نظر کې نه نیول شوی. د زراعت په برخه کې مونږ هیڅ داسې مځکې چې نوې خړوبې شي او تر کرنداندې راسي هغه نه دی ایجاد شوی. او په انرژي برخه کې هم هیڅ بند نه دی جوړ شوی. یو علت دا و چې متاسفانه خارجان دې سره دلچسپي نه درلود چې په افغانستان کې بندونه جوړ شي.
په تیر 15 کال کې د ملي انکشاف د ستراتیژۍ په لکولو په لار کې یو شمېر ستونزې هم پرتې وي. د اقتصاد وزیر په باور په دغه ستراتیژۍ کې د افغان دولت اقتصادي ونډه ډېره کمه وه، خو په همدې حال کې ډېری پیسې د دولتي بودیجې له اډانې بهر لګول شوې دي. په همدې حال کې د موازي ادارو رامنځته کېدل هم د دې سبب شو چې د دولتي ادارو کارکوونکي دغو موازي ادارو ته مخه کړي او د ښه معاش په تمه هلته په کار وګمارل شي، او د وګړو د شمېر زیاتېدل هم د لوږې د ورکولو امکان خورا زیات راکم کړو. خو په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن سره له دې چې له دولت سره موازي ادارې د نړیوالې ټولنې یو اندېښنه ګڼي، خو دا مني چې دغه ادارې باید د دولت سره په څنګ کې کار وکړي نه د یو سیال او رقیب په توګه. او له دې سره د خصوصي سکتور پیاوړي کېدل په تیره بیا د قانونو د راسپړلو برخه هم ضروري ګڼي.
په راتلونکي کې د افغانستان د اقتصادي ودې او لوږې د لمنځه وړلو لپاره باید د خصوصي سکتور پیاوړتیا لپاره کار وشي. په دغه هیواد کې د لوږې او بېوزګارۍ د لمنځه وړلو لپاره اړینه ده چې د قانونو راسپړلو ته خاصه پاملرنه وشي.
خو د دې ټولو سره سره د ټاکنو د پایلو ځنډیدل د افغانستان اقتصادي ودې او پرمختګ ته زیات زیان اړولی دی. د هیواد اقتصاد او امنیت د دغه ځنډیدلو پایلو له امله ځپل شوي دي. خصوصي پانګې اچونې د تعلیق په حال کې دي، او په همدې حال کې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي، چې د اقتصاد وزیر په وینا دا افغانانو ته سزا ورکول دي. د اقتصاد وزیر وایي ډاډه ده چې د ټاکنو د کړکیچ سرته رسیدلو سره به ټول شته حالات بدل او راتلونکي به روخانه شي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
زمونږ غږ له واشنگتن اوري. دا څو مهم خبرونه غټي کی یو ځل بیا اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم ځل انتخاباتو د رایو تفتیش د پروسې د ختمېدو هرکلی کړی دی، او وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به د رایو تفتیش په اړه شکایتونه واوري. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د سنګین پولیس والۍ کې له تېرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. تما کې دا چې د جمهوری ریاست کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په باب پرون د یکشنبې په ورځ سره وګوري، مګر غونډه یې نن د دوشنبې د ورځې پورې ځنډول شوې ده. پاکستاني چارواکو د افغانستان د حکومت دا اعتراضونه رد کړي دي چې وایي د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې پاکستاني ملیشو په یو طرفه ډول یو ژور او اوږد خندق کیندلی دی. لبل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د پاکستاني پوځیانو دغه اقدام د افغانستان د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی، او باید دغه مسله له پاکستان سره مطرح شي. جمهور رئیس حامد کرزي یو هیئت ټاکلی دی چې په دې اړه غور وکړي. پاکستاني چارواکي وایي یوه کښتۍ چې د یو واده میلمانه پکې سواره د پنجاب صوبې د مظفرګر په ضلع کې د چیناب په سیند کې پرون ډوبه شوه. 19 کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي چې ناوې او د واده خاوند هم پکې شامل دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کمیرن ژمنه کړې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي با د اسلامي دولت ډله تباه کړي. نوموړي دغه ژمنه وروسته له هغې وکړه چې د اسلامي دولت لخوا د شنبې په ورځ د یو برتانوي یرغمل اعدامېدل اعلان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د عراق صدر اعظم د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې وایي د عراق هوایي او ځمکني قوتونه با د عراق په شمال کې په هغو ځایونو باندې بمباري نه کوي چې ملکي وګړي پکې اوسیږي. په عین وخت کې د بشري حقوقو یوه نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې دوه هفتې مخکې د عراق د هوایي ځواک جټ الوتکو د تکریت په کار کې په یو کور او یو ښوونځي باندې بمباري وکړه. یو دیرش ملکي وګړي وژل. دغه خلکو د جګړو له امله په دغه ځای کې پناه اخیستې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سکاتلند اوسیدونکو د سپتمبر په 18 په یو ریفرندم یا ټول پښتنې کې دا پریکړه کوي چې له برېټانیا نه بشپړ ازادي او استقلال واخلي او که یو ځای ورسره پاتې شي. د اسپانیا او هند په شمول د نړۍ په ډیرو ملکونو کې خلک په پوره غور د دغه ریفرندم نتایجو ته انتظار باسي او ویني چې څه به وسي. د سکاتلند له مرکز ایډنبرانا د امریکا ژغ خبریال هنری ریجویل یو رپورټر لیږلې دی چې سید سلیمان شاسب تاسو ته وړاندې کړي.
د نړۍ د ځینو ملکونو خلک په دې عقیده دي چې د 300 کلونو وروسته که د برتانیې له شاهي دولت نه د سکاټلند ولس بیل شي او خپله ازادي واخلي نو دا به یوه خطرناکه تجربه وي. خو بیا ځینې نور خلک دا تمه لري که سکاټلند له برتانیې نه جلا شي او خلکو ازادي وګټله دا کار به د هغو ملکونو ولسونه وهڅوي چې د خپلې ملي ازادۍ او استقلال د ګټلو لپاره د ډېرو کلونو نه مبارزه کوي. دا چې اوس په سکاټلند کې زیات خارجیان آباد شوي نو شاید چې د بومي خلکو په نسبت د ریفرندم یا ولس پختنې په بریالیتوب او ناکامۍ باندې فیصله کوونکي اغیزه وغورځي. د سکاټلند په مرکز ایډنبرا کې د میفیلډ سلاسبری په ناحیه کې د چینایانو په یوه کلیسا کې څو کسان راټول شوي دي او په دې اړه خبرې کوي. د چکپور چونګ په نوم یوه چینایي اصله مهاجر چې په هانګ کانګ کې زیږېدلی و خو زیات عمر یې په ایډنبرا کې تیر کړی دی او اوس ایوی سوی مبلغ دی په داسې حال کې چې په چینایي ژبه لیکل شوې پاڼې په خلکو باندې ویشلې. امریکا غږ ته وویل
سو وین وی talk to people when you say oh Edinburgh England then you
کله چې موږ له خلکو سره خبرې کوو او د هغو د خولې نه دا خبره راوځي چې ایډنبرا انګلند نو موږ زر خبره سمو او ورته وو ایډنبرا سکاټلند. دا چینایي اصله سکاټلند دی چې د 1900 میلادي په لسیزه کې په ایډنبرا کې تعلیم کوو. وایي چې زه په خپل نوي وطن ویاړم او زما په څیر نور زیات خلک هم د سکاټلند د ملي استقلال د حاصلولو په ارمان دي او خلک دارزو لري چې د برېټانیې د پایتخت لندن د مستقیم کنټرول نه که ځانونه خلاص کړي او ازادي واخلي بهتره وي. په سکاټلند کې د ازادۍ د غورځنګ د پیل کېدو نه وروسته په هانګ کانګ کې هم چې وخت د برېټانیې مستعمره وه او اوس د چین تر کنټرول لاندې ده خلک راپارېدلي دي او د زیاتې سیاسي خودمختاري لپاره 13 میاشت احتجاجي مظاهره وکړي. چکپور چوینګ وای چې د هانګ کانګ او سکاټلند سره لسره مقایسه کیدې نشي.
Particularly this few weeks then all over the world is have their eyes on it and then probably I'm not surprised that
راتون کې څو هفته ډېر مهمه دي. د ټولو نړۍ پام وسته سکاټلند پلورې اوخته ده. ډېر احتمال شته چې چین مشران به مرخطا کړي او په ډېر غور به د ریفرندم انتظار کوي. خو فکر نکوم چې هانګ کانګ او سکاټلند دې د مقایسې وړي. مخکې له دې چې چین ته ور حواله کړي هانګ کانګ د برېټانیې مستعمره وه. د چین ملکیت نه و حال دا چې سکاټلند مستعمره نه وه. د جا سنگ په نوم یو بل سړی چې په اصلن د هندوستان د پنجاب د صوبې دی او 4 کاله مخکې په ایډنبرا کې له خپلو زامنو سره یو ځای د پرچون فروشي یو مغازه خلاص کړه. د ریفرندم په اړه وای
of course they are the interest over their people because they are watching on what's going on like
په هند کې خلک له دې ریفرندم سره ځکه ډیره دلچسپي او علاقه لري چې په 1947 میلادي کال کې د برېټانویانو لخوا د هند نیمه وچه وویشل شوه. مخکې خو هندوستان هم یو موټی او متحد هیواد و او زما په خیال د پاکستان جوړېدل د هند نیمې وچې لپاره ډېر زیات نقصان وکړ. اوس د هند خلک ګوري چې پخوانی استعماري بازار به بل هفته له څه ډول سرنوشت سره مخامخ شي. دا سکاری کوم عمل چې بریتانیا په هند کې کړو او سی په خپل خوان ګوري. د سکاټلند د ازادۍ د ریفرندم د اعلانېدو نه وروسته د هسپانیې د کاټالونیا په سیمه کې هم خلک د خپل ازادۍ لپاره راپاڅېدل.
Jo no ho sé, jo no tinc la solució. Penso que és de dialogar, però és que això ja hauríem hagut de fer...
Da de Panxambé, però és de Hispània, per Xamali Khatiski, per Catalunya, que de jo ehtijajo gaun ki gag de, che per la mahali jaba gregi. Uai, che mong de xpali khauri, da azadai, per malatral sorkunta rauateliu. Khalak, per de fikir di, que Scotland azadi wagatala, au de jo azad, au مستقل دولت په توګه یې په اروپایي اتحاد کې غړیتوب حاصل کړ، نو هغوی هم کولی شي چې له هسپانیې نه د خپلې ازادۍ له ګټلو وروسته عین شان تجربه عملي کړي. ټاکل شوې ده چې د نومبر په میاشت کې د کاتالونیا خلک په یو ملي ریفرنډم کې برخه واخلي او د خپلې ازادۍ او یا له هسپانیې سره د پاتې کېدو په اړه به پرېکړه وکړي. خلک ګوري چې د سپتمبر په 13مه د ریفرنډم نه وروسته به د برېټانیا مرکزي دولت د سکاٹلینڈ په مقابل کې څه عکس العمل ښیي. سکاٹلینڈ او کاتالونیا له تاریخي نقطې نظر سره ډېر مشابهتونه لري. په هر تقدیر د سکاٹلینڈ د ولس پریکړه به نه یوازې دا چې په کاتالونیا باندې ژور اغیزه ولري، په نړیواله کچه به عواقب ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د موزمبیق جمهور رئیس او مخالف مشر دروانې میاشتې په سر کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې په درس هیواد کې د ټیټي سطحې دوه کلنې شخړې ته خاتمه ورکړه. جمهور رئیس ارماندو گیبوزا او د ریمانو ان مشر افونسو لیا کاما په عام محضر کې د دغې موافقې په لاسلیک کولو سره سیاسي پوهه څرګنده کړه او امریکا دوی او د موزمبیق خلکو ته مبارکي ورکړه چې د جنوبي افریقا په دغه هیواد کې شخړو ته د خاتمې ورکولو لپاره کار کوي. کله چې سیاسي مشرتوب د خبرو په باره کې ژمنه وکړي، نو دا موافقه د خبرو او د سولې لپاره د امکاناتو په قوت او اهمیت باندې ټینګار کوي. د ریمانو مشر او د هغه سیاسي پلویانو د 2012 کال په اخر کې وروسته له هغې ځانونه پټ کړل چې په حکومت باندې تور ولګوو چې د 1992 کال د سولې د موافقې شرایطو نه یې سرغړونه کړې ده چې 10 کلن کورني جنګ ته یې خاتمه ورکړې وه. لیاکاما به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي چې د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه کېږي. جمهور رئیس گیبوزا با چې د حاکم ګوند فریلیمو مشري کوي، له دوه دورو حکومت کولو نه وروسته به استعفا وکړي. د موزمبیق خلک ډېر سوله ییز، سوکاله او محفوظه راتلونکي غواړي او مستحق هم دي. دغه موافقه په دې لاره باندې د یو تاریخي قدم اخیستل دي. امریکا د موزمبیق حکومت او رینامو هڅوي چې د دغې موافقې د بشپړ عملي کولو ډاډ ورکړي او سیاسي موافقې ته د رسېدلو لپاره دې د یوې وسیلې په حیث له خبرو نه کار واخیستلی شي. بل مهم ګام د اکتوبر په میاشت کې آزاد، عادلانه او شفاف ملي انتخابات دي چې دا به موزمبیق لپاره د یوې روښانه او ډیموکراتیکې راتلونکې د لارې په هوارولو کې مرسته وکړي. موږ د موزمبیق ملاتړ کوو او په دغه مهمه پیښه باندې ټینګار کوو، په داسې حال کې چې د سولې او سوکالۍ په لور خپل د یادونې وړ سفر ته دوام ورکوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
امریکا را غشنا ریډیو قدر منو معزز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پام دی زی پاتور رسیدل نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو تر جام په پاک لاس پرم ټول روغ جوړ سرګړی وسی دی ادمه بس چې په څولندو شبو کې به د دری لومړی نیم ساعت خبری خبرونه د تازه خبرونو مطالب سره تاسو ته وړاندې شي تر جام په پاک لاس پرم ټول روغ جوړ سرګړی وسی د خدای په امان.